روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، همداراز د ژوند رنګونه هم خپرو. خو اوس یو بله موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په حلب کې په خلکو بمباري جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. جان کیری پرون په پاریس کې یوې غونډې ته چې د سوریې په اړه جوړه شوې وه وویل روسیه او ایران باید د حلب په ښار کې د سوریې د دولتي ځواکونو له لورې د بمباریو په بندولو کې مرسته وکوي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت وایي له حلب ښاره د خلکو د وتلو لپاره د سوریې پوځیانو خپل عملیات پرون بند کړي وو. د دې موضوع په اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا بمباری د جنگی جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری وویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر په 10مه د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کړکېچ یوازې په ډیپلوماتیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریې کړکېچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حملې پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر په 10مه خپلې حملې بندې کړي څو ملکیان له ښاره ووزي. د سوریې دولتي پوځیانو حملې بندې کړي چې ملکیان وکولی شي له ښاره ووزي. کله چې ملکیان له ښاره ووتل د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړ مورز نږدې 5000 ملکیان په دې توانېدلي چې د حلب له ښاره ووزي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه ودرېدلې او لا هم سختې حملې روانې وي. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
د ژوند رنګونه.
ستا نوم څه شی دی او څه کار کوې؟
زما نوم نعیم دی، روټ خرڅوم.
دغه روټ چې تاسو خرڅوئ له کوم ځینې راوړئ او بیا دلته څه ډول خرڅوئ؟
له شور بازار راوړو، دلته دانه 10 روپۍ 15 روپۍ خرڅوو.
له شور بازار چې راوړئ هلته د پخېږي که نه؟ هغوی هم له کوم بل ځای راوړي؟
نه، هلته کارخانه یې ده پخېږي.
تاسو ته دغه یو روټ په 2 روپۍ درکوي چې تاسو ته
1.5 روپۍ
₹1.5 د ورځې به څومره ګټې؟
د ورځې بعد له ماسپښینه راځم کوي مکتب ته ځم.
د ورځې به 2 روپۍ ګټې چې بعد له ماسپښینه راشي؟
سال یو نیم سال د څه د خونه کې.
په څوم صنف کې مکتب؟
اته
دغه سل یو نیم سل روپۍ چې وګټې د کور گزاره چارم پی کیږي که نه؟
کیږي.
نور څوک په کور کې شته چې کار وکړي؟
یو د نن ورونی مسته.
هغوی څه کار کوي؟
ها، یو ګاډی چلوي، یو سره مزدور ده.
نو پلار دی ژوند دی کنه؟
هو.
هغه څه کار کوي؟
ها، پلار می کار نه کوي.
دغه ټول درې ماڼه ورونه چې تاسو کار وکړي او پیسې وګټي 2 روپۍ وکیږي؟
یو 50 روپۍ.
څه ارمان لري؟ څه باید شي په راتلونکي کې؟ څه غواړي؟
ارمان دا لرم چې یو شاید جوړ شي، دا وطن څه جوړ شي. اهم دی
کله چې دغه جنگ ګوري، ډزې ګوري، په تلویزیون کې وژنې ګوري، څه احساس لري؟ څه کې فکر درته ودرېږي؟
دا احساس لرم چې ولې دا خلک بې ګناه مړ کېږي، بې هغه مړ کېږي.
هغه کسان چې هغوی وژنې کوي، هغه کسان چې هغوی مرګ ژوب لاړي، هغوی ته ستا پیغام څه دی؟
ما پیغام نه هغوی ته دی چې باید تا کار ونه کړي.
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخ خزو پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتلې خزه درته میلمنه کړې ده. دی په خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو تر څنګ نورو خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړي دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ. جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې شل ورځې پکې جګړو دوام وکړ. خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي، خو لا هم نه ده بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کړي. خو هڅه کېده. دغه ښځه څوک ده؟ د جنخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده؟ نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم را سره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنف پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. شل کاله زه په کور کې ناستم ځکه چې زمینه نه وه راته مسایده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځای نه چې زه مونږ کډې راغلې پکتیا ته، بیا مې خاوند الیزلې وکړې چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته، د پکتیا شپې لیسې مې وې. شپې لیسې نه بعد ما بیا هم د خپل د خاوند په کومک باندې درمالمینو وې. دوه کاله مې درمالمینو وې. اوس فعلا په پکتیا پوهنتون کې اخیری کار هم ده د فراغت او د کیمیا څانګه کې یم. او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پوهنتون کې یم او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې هلته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په حیث وظیفه کوم.
ډیره مننه وکیل صاحب. د پکتیا د ښځو خو عموم کې ستونزې ډیرې زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې. تاسو د جنخیلو په وضعیت لږ راته وغږیږئ. په جنخیلو کې د ښځو وضعیت څنګه؟
نو جنخیلو کې وضعیت یعنی مخکم خو اوس هم ښه ده. مخکې چې ډیر ښه وو یعنی د جنخیلو ښځې. زه خپله په جنخیلو کې وم، عملته د مونږ کور و. نو زنانه وو یعنی ډیر څه کارونه ما ورته کړي دي. دی خپل هم یعنی همت کړی ده چې دی خپل هم کارونه کړي دي. یعنی هلته چې وو د میرا جان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه وو هغه پروژو په واسطه دی خپل کارونه کول. یعنی هغه پروژې چې وې د خیاطۍ پروژې وې، د سواد موزی پروژې وې او د چټک زده کړو پروګرام نه مالته یعنی صنفونه وړې شي د شپږو میاشتو لپاره چې هغه صنفونه مو. نو هلته مونږه یعنی ډیر کارونه کړي دي. خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته دی کالي وړ ګنډلو لپاره، اوس هغه خپل یعنی دا ترلاسه کړي ده چې هغه خپل خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې د خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپل جوړوي. او بل چې دا د چټک کوز د کړو پروګرام نه چې هغه سنفونه جوړ شي چې خويندو هلته درسونه وي او ماشومان درسونه وي یغه نه اوس یعنی دومره غوستیدات پیدا ک چې هغه یعنی د هغه خويندونه قبلګان دي اوس په امغه یعنی کلینیکو کې کار کوي، په خپل په ګردیس کې کار کوي. د ما نمونه د ما دول ورګان دي چې دول ورګان مې دي دواړه اوس قبلګان دي. یو په جاني خېلو کې ده هغه د نرګسی کلی ورته وایي همالته ده او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده. نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي. اوس هم مونږ ډېری خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي، په کور کې معلمي کوي، خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي. که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري، هلته په کورو کې مرتخي. خو مکتب کې مشته، خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته او څوک اجازه هم نه ورکوي چې هلته دی درس وایي. خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي. نو مخکم یعنی وضعیت خو وسم وضعیت خدا
وکیل صاحب تاسو په خپل په جان خېلو کې دینن ندیار لسکال وړاندې دی سکل دی چټکوس د کړو پروګرام جان خېلو ته درته تاسو څه وکړل څه لامل سول څه جان خېلو خزو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نو ورسته
مننه دا د ما په کومک او د میراجان په کومک زخپله یعنی غی هدایت را که زکور په کورو ګرځیدم او کوم خویندې کوم مایندې چې یعنی خپل لورګانې نه پریښودې د غوس راوغږېدم د غوس رم یعنی غونډه ونیوله یو کور هم انتخاب کړ غوس راوغږېدم د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې خپل ماشومان نه پریښوده هغه خپله مجبوره شو چې هم پکې کېنه یا هم خپل اپ کې کېناسته کوم چې کم سنې و هغه خپل هم پغه چټک زده کړو کې د تحصیل کنه د منګه د ما ال زله د غوې ز کور په ګورو ګرځید ما خور اره پلار سره ما خبرې وکړې نو هغه دا وکولای شي خپل ماشومان را ولیل تا کې نه وي
دا اوس تاسو د دغه تغیر احساسوي په جان خېلو کې ستا څومره کار کړه د دې نه څومره لذت وړي
نو ول نه ما چې کوم کار کړی د هغه نتیجه زه ګورم ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي هغه اوس کولی شي چې نورو خویندو ته نورو یعنی ماشومانو ته دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې نو نتیجه یې همدغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم او کومې پروژې چې هلته موږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج او اوس هغه هم احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومانو ته یې جوړوي د بلې خور سره هم همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هیله توقع څه شی ده چې د جان خېلو د ښځو د پرمختګ دپاره یې وکړي
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم د پرمختګ وکړي نور هم پرمختګ وکړي یعنې چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي د دې دپاره باید ښې پروژې وړی شي او د دې دپاره باید ښه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دی باید تلته درسونه وایي چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومانو مزد د خدمت خو وګرځي
وکیل صاحب که پیغام در سره شریکې د پکتیا د ښځو لپاره او خاص ډول د جان خېلو
په عموم کې د پکتیا ښځو لپاره هغه کومې خویندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناستې دي د هغه نه ما هیله دغه ده د هغو ورونو نه د ما هیله ده چې هغه خویندو ته چې کوم تعلیم یافته دي دی یعنی دومره تکلیف ویستلی ده دومره ځانونه هغه کړي دي یعنی درسونه یې ویلي دي نو ما نه ارزو دغه ده چې هغو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د ما غوندې یعنی ځانونه کاندید کړي معلمان شي مثال موسساتو کې کار وکړي نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې دی هغه کارونه مخ ته یوسي نو بیا خصوصا د جان خېلو هغه خویندو ته هغه ورونو ته د ما هیله ده چې یعنی دومره هم تکلیف وویسته د خپلو خویندو سره هم کار وکړه هغه یعنی باسواده شوې